نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 6 بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او هیله ده چې ښکلې ورځ مو پیل کړې وي. نن د دوشنبه ورځ ده، د وږې استنبلې 8مه د سپتمبر 13مه. په دې خبرونه کې د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه هم خپریږي، خو خبري برخه یې څه کم 10 دقیقې دوام کوي چې دا ده په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته شویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارج دافیر سره خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړی. د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو پر ژر حل ټینګار کړی. تورخم نه ورځې تړلې و چې له کبله افغان او پاکستاني سوداګرو تا درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچي کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 500 افغان کډوال په کراچي کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14مې پیل شوې او تر 28مې دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړی، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسي کولای دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالۍ او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د 100 میلیونو وګړو سره مرستې بندې کړې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډن ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي، خو د ناټو د عمومي منشي په وینا که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ پوینا کروسیا خپل وسلې کشیږدي سولې به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نسته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دروان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسي ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې یې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړمه ورځ په مالتا کې سوې ده. ویل سوي چې دواړو لویو د باسونو په لړ کې بنسټیزې او رغنده خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبرې سوې دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده چې کولی سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. په ایران کې محلي رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 260 کسان نیولې دي. چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولي دي. د ایران شرق ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی چې دغه 260 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبه پر ورځ د ځواني ایرانی کوردی ماسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د گشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې و او د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. د پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپاره راول چې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي. د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې د عراق کردستان ته به اختصاص شوي بودجه زیاتوي. د عراق د شمال دغه کورواکي سیمه کې د معاشونو د ورکړې لپاره دغسې بودجې ته سخته اړتیا لیدل کیږي. دا پریکړه داسې وخت کېږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په زرګونو کسان د دې سیمې په درېیم لوی ښار د هوکې لارو سړکونو ته راووتل او ملکي مامورینو ته د معاشونو د نه ورکول کېدو په باب یې اعتراضونه وکړل. دوی د دې ستونزې ملامتي پر بغداد واچوله. د عراق فدرال حکومت په ویلامیه کې ویلي چې د عراق کردستان ته به د کال 2.1 تریلیون دینار اختصاص کوي چې په دریو قسطونو کې به ورکول کیږي. د یونان د ژغورنې ډلې څلور غړي چې لیبیا ته د مرستې لپاره تللي وو پرون یکشنبه په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د حاکم حکومت روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل ویلي دغه کسان هغه وخت مړه سول چې موټر یې له بنغازي څخه سیلاب ځپلې سیمې درنا ته روان وو. د هغه په وینا په دې مرستندویه ډله کې څه باندې 19 کسان شامل وو چې 4 مړه سوي او 45 نور ټپیان سوي دي. په درنا کې د سپتمبر پر 10مه تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه وبهېدل چې تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا 13,000 ډیر کسان مړه کړي دي. په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکېچ روان دی. یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعت خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
مایوب دغه چې خبرې لاندې دا ولای کی د خدای په لاسه لار وکړي. دا موږ هم دغونی کور ځای هڅه لرو، موږ هم غریبانان.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د زرګونو افغان جنو هیلې لمړی کې دو سره مخامخ دي. د آسیا جام د کرکټ په لوبه کې د لوبې لوبڅار یو افغان وو.
افغانستان لومړی ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فائنل کې لوبڅاری کوي، دا مې ارزو او ارمان و چې راته راغلم.
په کندوز کې د انجی کرکیله زیاته شوی ده.
حاصلات از سال دیگه کده انسان خوب است. از یک گروه
در تیر کار که مقایسه سش کار در انجی حاصل شده.
در نور مطالب و ترسنگ در هیلو ورانگا رادیوی دراما در خبرونه پا دویم نیمایی که اوریده لیسن.
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
ورزو دراپرونو برخیته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې معلولین له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دې 2 کلونو کې د دوی معاشونه نه دي ورکول سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر نږدې 2.5 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بادغیس یو اوسیدونکی چې سترګې نه ویني شکایت لري چې د طالبانو حکومت د معلولینو او مایوبینو د معاشونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
تنخواه یو شی را نه کوي، وعده کړې وه، یعنې دا ټول خلکو ته ورټول شوې مرستې وشوې. مایوب دغه سې خبرې لاندې دا ولدای کړي د خدای په لاسه لاره وکړي. دا خو موږ هم دغوني کور ځای هر څه لرو، موږ هم غریبانان.
د بادغیس دا اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي آن د جمهوریت په وخت هم دوی ته تنخواه سمه نه ورکول کېده او د طالبانو په راتګ سره یې په 2 کلونو کې څه نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور معلولین بیا شکایت کوي چې د طالبانو چارواکي له معلولینو او مایوبینو سره دوه ګونی چلند کوي. د هلمند یو معلول اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
چې حکومت مایوبینو په ملکیانو کې د دغه مطلق روپۍ نور کوي. په کندهار کې د اقوامو نشته کې په ملکیانو نشته کړی دي، یا کارتون اور بند کړی او وختي چې کارتون نه دی. او د طالبانو کندي اعتماد شې هغه پیسې مکمل دی ولکه شزر افغان ورکوي کې شاید نه پریږدي. د طالب مایوبه هغه مشفته در افغان ورکوي. د مور د مایلې چمونه شروع دي. نو ما دغه لوړ مشرانو مقامات ما دغه هله چې دغه د مور د مېری چې مونږ نه کوي ما یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د معاشونو د ورکړې ستونزه کومه نوې خبره نه ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا ستونزه لا پسې زیاته شوې او د دغو کسانو لوی شمېر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول میاشتنی معاش 5000 افغانۍ ټاکل شوی. د معاشونه په هرو شپږو میاشتو یا کال کې ورکول کېږي، خو په افغانستان کې یو زیات شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ایکس ټولنیزې شبکې کې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي روزا اوتنبایو په افغانستان کې معلولیت لرونکو وګړو ته د لاسرسي سازمان له غړیو سره لیدلي. هغې په دې لیدنه کې د لسیزو جګړو د پاتې معلولینو د حقونو په لوړېدو او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. روزا اوتنبایو له یو شمېر معلولو افغانانو سره هم له نږدې خبرې کړې دي. یوناما لیکلي اټکل کېږي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه تنه وي. د طالبانو ویاندویانو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه چې ولې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په ورکړه کې ځنډ راغلی ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر عبدالحکیم مقانی ملت د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې ویلي دغه وزارت د معلولینو د ژوند د ښه کولو لپاره له هغوی سره میاشتنۍ نغدي مرستې کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې بشري ناورین به په دغه هېواد کې د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان انجونو راتلونکی او هیلي له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دا خبره یک شنبه په خپل ایکس شبکه کې کړي او ټینګار کړي چې له طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وسی. بلخو ته مده د ملګرو ملتونو په اته او یوې عمومي اسمبلی کې چې د شنبه پیلېږي د افغان انجونو پر حقونو او وضعیت هم خبري وسی. صفی الله ستانکزای مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې 2 کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان جنو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د جنو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیک آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړي د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي اسمبلی په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسمبلی کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
او سم د سپورت لنړی یو شمیر شیزینه ورزشکارانی آسیایی لوبو ته د طالبانو د حکومت لخوا د شیزینه ورزشکارانو د نه لیږلو پریکړه د ورزشي ټولنې په تیره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان بولي. د راپورونو لمخې د چین په آسیایي لوبو کې د ګډون په مخه به د ولسو ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغه هیواد ته ولاړ سي.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدي ازادې رادیو ته وویل:
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورټ ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغاني ورزشکاري زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل:
خوام که حیث یک ورزشکار زن، من حیث یک دختر خانم،
زده یوی خزینه ورزشکاری پتو گایده یوی انجلی پتو گایده راست کام چه ولی خزی پاسی سیالیو که گردون نشی کولی دسپورت پر دگر که میرمنو پوره حسا وکره چه ده نریوال و لوبو که پر زنگری تو گاسی لوبو که پر خواخلی خواس اجازه نور کول پیگی ولی دانه یوازی پا خزو او دولمپیک پر ملی کمیته بلکه پر نارینه ورزشکارانو هم منفی اغیز لدی.
د راپورونو له مخې د روانې میاشتې په پای کې به په 1200 بیلابیلو لوبو کې 133 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ومو غوښتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو، خو د دې ادارې ویاند اټل مشواني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویترز د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو ته غوښتل د کرکټ د آسیا جام د پایلو بلو څار احمد شاه پکتین وو. پکتین د افغانستان یوازنی لوبڅار دی چې د آسیا جام په پایلو به کې قضاوت وکړ. له شغلی پکتین سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې ده. په دې مرکه کې د هند او سریلانکا د پایلو بې د لوبڅاري په اړه او دا چې څنګه نور افغان کرکټ پوهان لوبڅاري ته مخه کولی سي ځینې پوښتنې له شغلی پکتین مطرح سوي دي.
ډېر افتخار جای ولو نو ځکه که ووایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته له نړیوال جام نه وروسته دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول پیل کول داسې هر څوک یې هغې لپاره د افتخار وړ دي، او بالخصوص ما دپاره او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته را نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو که لږ واضح کړئ چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې هغه چې مثلا ښې نمرې ولري ښه قضاوتونه یې کړي حتمان دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، میچ مینجمنت، پلیر مینجمنت، همداسې د قوانینو عملي کولو کې تا وړتیا، دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو یوټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ده. لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و، یو ورځنی و. بیا تیر کال T20 ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. شاید تعالی را ته پکې د فائنل کې لوبساري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړ او افتخار ځای لري ما د پاره.
پایلوبې په ارتباط ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. تاسو خپله لوبساري چې کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګېټ لوبه به څنګه وي، خوند یې درکوي که څنګه؟
چیڑی خوشحالی ختمی
پختین سے افغانان با گن پخوانی لوبغاڑی او د کرکټ پوان بم دغه توقع او ارزوګانی لري چې بالاخره یو ورځ لوبساری وکي، او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟
نو د لوبغاړو لپاره موږ په مخکې افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبساري لپاره زموږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. الیمنټري کورس سی وکړي بیا باید یو کال لوبساري وکړي کم از کم، بیا له هغه وروسته داسې کامیا به سوی وي، بیا موږ ورته لیول 1 کې بیا شامل وو. نو د ونو نو وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبساري وکړي، نو د هغه بیا لیول 2 کم از کم یو کال ده. زیات کې داسې دوه کاله بعد درې کاله بعد موږ لیول 2 ضرورت مطابق کوو. نو بیا امپایری خو اوس ماشاءالله افغانستان کې لوبې ډېرې کرکټ لوبه ډېره پرمختګ کړی ده. کلب لوبې دي، هغه لوبې دي، د هغه د پرفارمنس مطابق بیا رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې ده په انګلیسي کمیونیکیشن ډېر ضروري ده، ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه شي کړی او انګلیسي په پښتو باندې سر خلاص نه شي، نو هغه کس پرمختګ نشي کولای. ځکه په نړیواله لوبساری کې دغه کمیونیکیشن یو ډېر مهم عنصر ده د ټیم لپاره، ځکه دا ټیم ورک ده. موږ دوه په میدان کې دوه امپایران، یو ټی وی کې ټی وی امپایر، یو فورت امپایر، بیا له موږ سره میچ ریفری، نو پنځه کسه دا موږ یو ټیم یو. نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو، تقریبا وزد ټورنمنت کې موږ نه امپایران وو، دوه میچ ریفریان وو، دا یو غټ ټیم. او دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي.
دا آسیا جام د پایلوبې لوبڅار احمد شاه پکتین وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کندوز کې د انجی کرکیلی ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته سوی، او له کابل د دې ولایت شړې دشتې او للمی پرې سمسوري سوي دي. د معلوماتو له مخې انجی یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
په کندوز کې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجی کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندوز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجی کرل شوې ده. دوی انجی د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی عواید زیات دی. په کندز کې د انجکخ د یو خصوصي شرکت مسول حافظ الله د انجکخ په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد کړم. موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې زر جریب مځکه د انجکښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 100 وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده، او له دې شمېر څخه سل نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انج حاصلات ښه دي. موږ د انج شیره، هند او چین ته صادرو.
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجې تولید په هر جریب کې د انجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي، او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 100 کیلو د انجې شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 100 جریبه ځمکه انجې کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجې عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجه حاصل شده. انجه په عبیز مکو که په دری کلونو که او په للمیز مکو که په پینزه کلونو که په سمر رسیجه. له یو جریب مزبکی چخه سش کال موش سلویش کلو انجه را چوله کرده. ده انجه ده کار کلی په ترویش سره په زرگون بی روزگار خلق ده کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجې کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته مثلا حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سش کال د انج په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د نورو کلونو په مقایسه سش کال د انج په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د انج ډیره برخه هند ته صادریږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انج کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خیرالناس خیریه ټولنې لخوا په 9 ولایتونو کې 1200 بېوزلو او نیستمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل سوي دي. دغه خوراکي توکي د ځینو لندن میشتو افغانانو په مالی همکاري اخیستل سوي دي.
په افغانستان کې د خیرالناس ټولنې یو تن مسؤول سراج الدین صافي د مرستو د اندازې او د هغه د ویش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولسته کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو. چې د دې درې ولایتونه نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده، چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3200 افغانو مواد دي، چې په دغه کې 50 کیلو اوړه دي، 15 لیټره چې دی دا غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چای دی، یو پاکټ چې دی مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نورو ولایتونو کې لګیا زموږ فعالیت.
هغه به یاد خوراکي توکي په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د زکریا مسجد د لمونځ کوونکو په مالی بس پنه اخستې دي. کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښ دي:
زه خپله مایل یم او کور کې نور مالی نه هم لرم،
یو مخور ده یو مورور ده مونږ درې نفره مالولین یو خیر الناس مونږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي مونږ ډېر خوشاله یو مونږ غواړو چې نور کومکونه را سره وکړي
د خیر الناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1100 غریب او بیوسو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بیروزګاره شوي او د بیروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېږي له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته شویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارج دافیر سره خبري کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړي. د بیان له مخې دوی د دغه ستونزو پر ژر حل ټینګار کړي. تورخم نه ورځې تړلې و چې له کبله افغان او پاکستانی سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر 14 پیل شوې او تر 28 دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړي خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسی کولای دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا ناامنیو، وچکالۍ او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډین ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناتو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي. خو د ناتو د عمومي منشي په وینا که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ په وینا روسیه خپل وسلې کشیږدي سوله به تامین سي. روسیې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړ مورز په مالتا کې سوې ده. ویل سوي چې دواړو لوریو د باسونو په لړ کې بنسټیزې او رغنده خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبرې سوي دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده چې کولی سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. په ایران کې مهاري رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 260 کسان نیولي دي. چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولی دي. د ایران شرق ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی چې دغه 216 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبې په ورځ د ځوانې ایرانۍ کوردۍ ماسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د گشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې وه او د پولیسو په توقیف کې یې سا ورکړه. د پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپارول چې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درانو اوریدونکو، کله چې ساينس او ټکنالوژي پرمختګ نو کړای نو خلکو با د درملنې لپاره د مشرانو له مشورو او لارښوونو څخه ګټه اخیستله. حال دا چې هغو مشورو او لارښوونو هیڅ ډول علمي او طبي بنسټ نه درلوده، خو بیا هم خلکو پر هماغو مشورو او لارښوونو عمل کاوه، ځکه بله لاره چاره نه وه ور معلومه. خو نن سبا علم خپل اوج ته رسیدلی او پرمختللې ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل کیږي چې د هر ډول ناروغیو علاج ممکن دی. عام خلک باید پوه شي چې نور نو د لرغونو او خپل سرو درملونو زمانه تیره شوې ده. اوس باید د هر ډول ناروغیو د درملنې لپاره مربوطه ډاکترانو ته ورشي. اوس میرمنې اړ نه دي چې په کور کې زیګون وکړي. هر ځای او هر سیمه کې کلینیک او روغتون شته چې باید ورشي.
ملالۍ لورې، دا دومره ډېرې ونې ولې ووهلې؟ دا څه کوي؟
پلاجان او لالاجان مې ویل په فرهنګي مرکز کې دوه تعمیرونه جوړوو، یو د نارینهو لپاره او بل د ښځینهو لپاره.
ملالۍ خوایي فیصله همداسې وشوه چې دوه تعمیرونه جوړوي. دا خو ډیر ښه فکر دی. نارینه به بیل ځای ولري او ښځینه به بیل. هر څوک به په بېغمه زړه ورتللی شي.
رښتیا، لالا مې د انګور رالېږلې او ویلې شبنم ته یې ورکړي چې وی خوري.
یوازې زه خو نه یم، نام خدای درې کسه یو. سنگین زوی مې مخلص انسان دی، دروغ نه وایي. هغه پوهیږي چې ته میوې ته ډېر ضرورت لري. زه خو خپله په چای مینه یم او پیاله مې په لاس کې ده.
همدلته ودرېږي چې د کوډلو سره مو یو عکس واخلم. دا دی
وی لکه چې دیګ مې وسوځېد. موږ دلته بوخت شو، پخلی مې هیر شو. پام کوه شبنم چې درون چای پورته نه کې. احتیاط کوه که څه ملالۍ ته یې ووایا.
نه ترورې، په ملالۍ باندې کار نه کوم، دا لا وړه ماشومه ده.
ملالۍ لورې څه کوې؟
مالګه بده نه ده. نه نو، زه باید کار کول زده کړم. همدومره چې په کتاب مینه یم همدومره باید په کار مینه اوسم.
لویا شي لورې، شبنم راځي چې زر زر ډوډۍ تیاره کړو چې کارګر به وږي شوي. بیا به سنګین ته زنګ ووهو چې راشي او ډوډۍ یوسي.
سمه ده ترورې. سنگین دې را یاد کړ، ویل چې له خپل رئیس سره خبرې کړې دي. د ماشوم د زیږون په ورځ ورته د دفتر موټر ورکوي.
دا خو ښه کار وشو. بله دا چې پلوشم له موږ سره ځي له خیره.
سمه ده ترورې، خو زه لږ وېرېږم، اول ماشوم مې دی.
هېڅ اندېښنه مه کوه لورې، ته خو موږ کلینیک ته بیایو. څه کور کې خو زیږون نه کوي چې ډارېږې.
ښه وایې ترورې، کلینیک کې خو هر ډول امکانات شته، ولې وډاره شم؟
ملالۍ جانې ګلې، مور دی جار شه، پاڅه او ترکاري پاک وینځه، سرکه مې راوړې او مالګه هم شته.
سمه ده مور جانې، دا دې دستي وینځم.
ښه عاشق الله خانه، وده نه ویل چې په دینی مشپا کې څنګه دریاد شو؟ خیریت خو به یې؟
یاره خوشاله کا قربان دسم که رښتیا درته وایم زما ټول مشکلات یوازې ته حلولی شي.
توبه وباسه، دا څه وایې؟ زه مسکین او غریب سړی یم، زه خپل مشکلات نشم حلولی، د خلکو خو لا په ځای پرېږده.
نه نه خوشاله کا،
خبره دې وکړه، څه دې ویل؟
اصل خبره خو دا ده چې یو څو ورځې کېږي یو پخوانی ملګری مې راغلی دی، غواړي چې یو کاروبار سره شروع کړو. مونږ ځایونه ډېر وکتل خو داسې ښه ځای مو پیدا نه کړ.
دا څه وایې؟ دا خو ډېره ښه خبره ده، بسم الله کوي.
نو ولې چنارګل درته نه دی ویلي؟
چنارګل خو ته پېژنې ما ته هره خبره نه کوي، عادت لري چې ځان سره وساتي، وایي د انډیوالۍ راز باید انډیوال سره پټ پاتې شي.
هو هسې خو چنارګل د انډیوالۍ سړی دی. پاتې شوه د کار خبره، ته خو زموږ مشر یې، ستا له مشورې پرته کله قدم اخیستی شو؟
ښه اوس اصلي خبرې ته راشه.
اصلي خبره خو دا ده چې زه او هغه نیت لرو چې د مرکز مخې ته یو سماوات جوړ کړو. هغه ځمکه خو ستا ده که نه؟ فکر کوم پخوا ستا د دیقانانو کور و.
نام خدای، فکر دې ډېر ښه کار کوي. خبره داسې ده چې زه دې ځای ته ډېر پلانونه لرم چې اوس یې چا ته نشم ویلی. دا ځای مې ځکه د فرهنګي مرکز لپاره وقف کړ چې شاوخوا یې زما ځمکې پرتې دي، د هېڅ چا راسره کشتو کار نشته.
لکه چې خبره ګرانه شوه.
داسې ده چې تاسو لږ صبر وکئ چې اول خو دا فرهنګي مرکز جوړ شي، بیا به سره په سلا او مشوره څه ته مو چې اړتیا درلوده هلته به یې جوړ کړو. زه ورته ډېر زیات پلانونه لرم.
سمه ده، خوشحاله که اوس مې سر په اخلاص شو.
او که چیرې مو د فرهنګي مرکز شاوخوا ته بازار او دوکانونه جوړول، بیا به تم پې خبر شي.
نو ستا له خبرو داسې ښکاري چې د فرهنګي مرکز دننه هم دوکان مکان ته اجازه نه ورکوي.
زوره وره، په فرهنګي مرکز کې خو دننه هېڅ امکان نشته چې دوکان یا کوم بل څه د پکې جوړ شي.
ښه خبره ده خوشحاله که، زه به عبدل سره خبرې وکړم او ځان ته به کوم بل ځای پیدا کړو.
شبنم، نام خدای دې وي، ښځه خو لرې. وګوره د کوچني کوټه دې څومره ښکلې جوړه کړې ده. واه واه، د لوبو دا سامانونه څومره ښکلې دي.
دا مې په سنګین واخیستل ترورې، خندل یې چې ځان ته اخلي که راتلونکي ماشوم ته.
که ملالۍ وویني څه به وایي؟ څوک به یې د ورو ټکولې ناشنا دي. ودرېږې چې زه لاړه شم؟
زه به لاړ شم ترورې.
نه نه، زه په خپله ورځم.
چې دا به څوک وي؟
نسرینې ایله به ایله، لکه چې لاړه دې غلطه کړې ده.
دا خو نسرینه ترور ده،
خپل حتک به کم کړی دی. هسې نه چې له ځانه سره به وایې چې دا نسرینه مطلبي ښځه ده. په تېره که چا کره امیدواره ښځه وي، هلته خو بیخي کمه ورځم.
نسرینې ترورې، ستړې مشي،
بوره مشي شبنم. وی ما خو وایه چې وختي به دې ماشوم زېږېدلی یې، تا لکه چې ځان ما ته ساتلی دی.
ترورې راشه دې خوا کښېنه، په دې توشه کې باندې.
لکه چې ښه ستړې شوې. شبنم لورې، ورته چای واچوه چې ستومانې یې وځي.
سمه ده ترورې، دا د چایم تیار دی، اوس به یې ورته واچوم.
وی دا څه کوې شبنم؟ زه خو څه مېلمانه نه یمه چې داسې غواړ چای دې راته تیار کړی دی. زه خیر دی، زه به هم در سره اخلاص او خواري وکړم. له خیره سره
خدای دې اجر در کړي چې دومره دې موږ په فکر کې.
باید هم وسم، زه د دې شاوخوا کلو د ټولو لس دایه یمه، خدمتګاره یمه.
نسرینې ترورې خیر ویسي. هغه ورځې زه او سنګین د کلي کلینیک ته تللي وو. هغوی ټولو ټینګار کاوه چې زیږون باید په کلینیک کې وکړو نه په کور کې.
څه 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 ګټې وړې وایې؟ وخسې پیسې در باندې ډېرې شوې دي او که عملیات ته دې زړه شوی؟ پام چلته ورنه شي، ټولې وړې وړې او بې تجربې نجونې پکې نرسانې دي.
نه نه ترورې، کلینیک کې خو هر کس په خپل سر نه دی، هلته با تجربه ډاکتران او ډاکتران شته، وسایل او امکانات لري. څه ټوکې خو نه دي؟
وره بشي خبره بشي، تا اورېدلی دي چې علي آباد خار دی؟ ته به فرزانې لمسولې؟ اوس پوه شوم.
نه نه ترورې، فرزانې را سره په دې هکله یوه خبره هم نه ده کړې.
بس نو زه خو له چا سره دښمني نه لرم، زما وینا وه چې درته مې وکړه. نو ستاسو خپله خوښه چې هر څه کوئ.
نسرینې، خبره داسې ده چې اوس دنیا پرمختګ کړی دی، اوس هېڅوک هم په کور کې زیږون نه کوي. اوس شکر دی شفاخانې لرو، وسایل او ډاکتران لرو.
هغوی به ښه ډاکتران لري، خو زما تجربې ته کله رسېدی شي؟
په دې خبره ښه پوهېږو نسرینې ترور، ته ماشاءالله ډېره تکړه قابله یې. دا چای دې واخله چې سوړ شو.
نه نه چای دې تاسو ته نوشي جان چی زه خو راغلی وم چې غرمه نه سره تېره کړم خو اوس مې اشتیا وسوځې ده زه ځم چې لږ کار لرم
چېرته روانه شولې صبر وکړه نسرینې ترورې کښېنه ته خو خفه شوې دا خو د خفګان خبره نه ده تو خو پوهېږې د ماشوم زیږون څه اسانه خبره نه ده د مور او ماشوم ژوند ورپورې تړلی دی نو ته ولې خفه کېږې
خیر دی کښېنه چېرته روانه شولې
نه 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 کښېنمه زم چې کار لرم زه هغه ځای ته نه ورځم چې چېرته مې قدر او عزت نه وي د خدای په امان زه لاړم
فرزانې که اجازه دی وی زه به لاړه شم ټول وسایل مې منظم کړل سبا سهار وختي مدخان راځي او ټول ځای به پاک او سوتره کړي زه لږ وروسته بیا راځم
سمه ده پلوشي ضرورنه ده چې د هر شي مکمل راپور راکړې ته خپله دنده ښه پېژنې
دا به څوک وي خدای دې خیر کړي
هر کله چې غواړې کور ته لاړه شي یو ناروغ راځي
هو همدا چې ته خبر وکړم یو نه یو ناروغ را پیدا شي
اوهو ملک صاحب ستړی مشی خیرت خوبه وی
ورکی که خبره د خیرت نه تیره ده د ما دا د دهقان زوی دی نه جوړه ده
الله مړ شرم
تاسو وګورئ چې ناروغي څه ده
دلته په دې چپرکټ یې واچوه
ښه ده الله بچه دلته په دې چپرکټ ارامه کښېنه راشه دغسې ورشه آفرین لوی شې
ملک صاحب راځه ته په دې چوکۍ کښېنه راځه
ژوندی اوسئ احمد خانه کور دې ودان
ملک صاحب کوم پیاله چای درته راوړو
نه نه کور دې ودان نه وخته دی دا لږ مینه شي چې کور ته لاړ شو
ملک صاحب دا خو ډېره شدیده تبه لري دا له څه وخت راهیسې داسې دی
پلار یې ویل چې د څو ورځې کېږي زه پرې همدا اوس خبر شوم دا دی دلته مې راوس
ما ته ښکاري چې اسهالم دی ځکه چې د وجود اوبه یې ډېرې کمې شوي دي
او پلار یې ویل چې استفراق هم کوي او اسهالم دی
هله احمد خانه چې ماشوم استفراق وکړه هغه خو پاکه
دا دې دستی
اوهو د دې هلک حالت خو ډېر خراب دی ملک صاحب دا استفراق تبه او اسهال خو ډېر خطرناک دی په تیره بیا ماشومانو ته کاشته مو کلینیک ته بیولی وای
ته صبر چې دسکا شو ورته پلاس کما مونږ ته د ګوزن په کمپاین کې ویلی وو چې د ګوزن نښې نښانې سره تبه استفراق او اسهال وي د هلک خو به ګوزن نه یې وهلی
خوله دې په خیر خلاصه وه احمد خانه ټول نه مخې ډاکټران یاستې د ګوزن خبرې ټولې دروغ دي هسې خلکو ته تشویش مه پیدا کوئ پوه شوئ که نه
ملک صاحب د احمد خان خبره بې ځایه نه ده سره د دې چې زه ډاکټره نه یم یوه نرسه یم خو د دې ماشوم نښې نښانې راته خطرناکه ښکاري
کومې نښې نښانې
سره تبه اسهال استفراق او د وجود درد د ګذر نښې نښانې دي دا ماشوم زر ته زر شفاخانې ته وربلئ
خدایه دا په څه بلا واوښتم دا نیمه شپه وګوره او دا ناروغ چې داسې ده نو زه درنه ځم چې د ماشوم کلینیک ته ورسوم
سمه ده درځه زری کلینیک ته ورباله لږ زر کوه
سمه ده سمه ده دا ده درنه لاړم
تر پرونه د ګوزن د کمپاین مخالفت کولو پاک سیناتورانې وهل او ډبول اوس هسې ورخطا ده او ژبه یې په تالو کې وچه ده
هو که دا ماشوم په رښتیا ګوزن وهلی وي نو ملک اصغر خان ته به لوی جنجال جوړ شي ځکه چې همده د ګوزن د واکسین مخالفت کوه
درنو مشرانو دا د حاجي صاحب دلاور خان خو د فرنګي مرکز د جوړولو لپاره د اړتیا وړ لرګي اماده کړل پر اړتیا هم ډیر دي مونږ ورته کور ودانې وایو
آمین
او بلخه خبره دا ده چې د خښتو خټو او د حشرګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه واخیستل خدای تعالی دې حاجی صاحب ته لا ډیره ورکړي مونږ او تاسو یې له سخاوت نه مننه کوو انشاءالله چې حشرګر به په خېټه ښه وساتي
وورونو یوه مهمه خبره مو هېره شوه د ټولو حشرګرو شین هیلداره چای له تورې ګوړې سره زما په غاړه تازه تازه چای به درکوو
خیر اوسه
د ټولو کور ودان اوسه زموږ ستاسو هر کلیوال به ان شاء الله تر خپل خپل وسې پورې پکې برخه اخلي
بالکل همداسې
موږ او تاسو ته د مرستې اندازه مهمه نه ده موږ او تاسو ته صداقت او اخلاص مهم دی چې شکر دی په ټولو کې شته
سبحان الله بې شکه چې ګل خبره دې وکړه اخلاص او صداقت ډېر مهمه دي
د مجلس یارانو دا دی چای تیار دی
امیده هله ګیلاسونه تیار که کنه
زه خو فلم اخلم یو بل چاته ووایه
خیر دی، زه یې تیاروم، ته دې خپل کار کوه امی جانه.
و خلکو یو بل ښه خبر درکوم، سنگین له خیره سره همدې شپو ورځو کې پلار کېږي، غټه شیرنی پې اوړي، مطلب چې خبر مې کړه.
کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خو خور ته خوشحاله دی، هسې د تندې گونځې هوارې شوې، زه به کاکا شم له خیره.
مبارک دی شم، مبارک.
ته ګوره کنه چې د خوشحالۍ په دې وخت کې مې ډول نشته چې یو پنجه ډول مې وهلی وای او ښه څړ مې ورته کړی وای. خیر دی سنگین جانه، دا دې را باندې پور.
نه یار، پور مور نشته، همدا چې له خیره سره وزېږېده خبر درکوم، په منډه به راځي او د خوشحالۍ اتڼ به کوو، وایم داسې ډول به وهي چې شاوخوا کلي هم واوري.
ای ملګرو، پام کوئ چې ونه سوځئ، فقط کوئ څوک تور څکي څوک چی.
ما ته شین چای واچوه.
په سترګو دغه دی.
او ما ته هم تور چای واچوه.
دغه دی ولې نه دا تور دغه.
زه یې وروسته څکم.
سمه ده، سمه ده، ته د خپل کار کوه. وای
لکه چې انډیوال دې لاړه.
او نو د اوس لپاره خو لاړه له خیره، دلته به د کاروبار دپاره سم ځای پیدا نه کړ، بیا به ګورو له خیره.
هو نو، د کاروبار ځای خو ښار وي، ښار کې د ځانته یو کاروبار جوړ کړي.
اوهو، سترګې مو روښانه، کور مو له غلې ډک شه، خیالی راغی خیالی گل.
سلام
راشه، راشه خیالی خانه، زما څنګ کې کینه.
راشه دل کټ کې کینه.
راځه راځه، چیو ګیراز تورې ګړې چای در باندې وڅکو. والا
خیالی ګلا، راځه زما څنګ کې کینه، دا جی شیرین مشر زوی چې قدر دی
وکړو. اشو خلا خانه، دا چیز شو،
لک صبر وکا، دا دې دې سیر اورم.
ښاخه خیالی ګلا، څنګه د فلم برداری درسونه دی ویلې کنه؟ څه دې زده کړل او کتش برته راغلی؟
او خوشحال کاکا، خوش وخت مې نه دی ځای کړای. وایم استاد چم استاد، یعنی دومره ملاټ نه دی لکه تاسو چې فکر کوئ. وګور ټولو کلاک نیولای وم چې راشه زموږ په کورس کې استاد چا، خو زه خپل کلي ته راغلم. وایم خان دی ما څه ټوکه خو نه کوم، اول زور ترې راغلی یم، کنه کله اجازه راکوله. یو تاسو یاستی چې د بني آدم په قدر هم نه پوهېږئ.
نه نه یارا، دا ته څه وایې؟ موږ ډېر پخوا پېژندلی وې چې ته نابغه یې، ځکه مو ښار ته ولېږلې.
یاره خیالی ګله، خدای دې لره، ښه خوشطبه بني آدم خو یې.
وایم ژوندی اوسې خوشحاله کا.
غلی شوې چې د خوشحاله کا موبایل ته زنګ راغی.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خوشحال کاکا، یواری جمعه ته راشئ چې یوه نوې پېښه رامنځته شوې، تاسو ټول راشئ.
خیریت خدایه، څه خبره ده؟
د ملکخیلو کلي یو ماشوم په ګزن اخته شوی دی. نرسې فرزانی هوښیاري کړې ده چې د ډاکټر صاحب خالد په مرسته یې روغتون ته لېږلې دی.
خدای دې خیر کړي، موږ ښه پوهېدو چې همداسې یوه پېښه به کېږي. دا دی دستي درک کړو.
درنو ورونو، ټول ستړي مشه، خوشاله شوم چې د ما غریبانه کور ته مو تشریف راوړی دی. بیا هم ستړي مشه، ستړي مشه.
کور ودان ژوندې اوسې.
خوشاله اوسې ملک اصغر خانه، ما خو ستا د دې کلیوال ماشوم له ګزارنه خبر شولو او ټول په یوه منډه راغلو. څه کیسه ده؟
یاره ګومان نه کوم چې دا دومره لویه خبره وي چې تاسو تر دې ځایه زحمت ایستلی دی.
خبره داسه چې د ما دهقان چې دی
ډېر بې احتیاطه او بې پروا دی.
چېرته مېلمستیا ته تللی و؟ همدا چې کور ته رغل دي.
خو زوی تبه رغل ده؟
بیا پرې زه خبر شوم او په یوه منډه مې پردانې ته بوت، پلار یې هم په کور کې نه و.
ښه ښه، نو بیا څه وشوه؟
کله چې پردانې معایناکړه ډېره سخته وارخطا شوه. هماغه نیمه شپه کې ډاکټر خالد ته ولېږلو، هغوی بیا د ماشوم د معاینې لپاره ولایت ته بوته.
ولایت ته یې ولې بوته؟
ډاکټرانو ته شک پیدا شوی و. او بله دا چې د دې بلا وهلي مرض معاینه هر ځای کې نه کېږي.
ښه نو، د معایناتو نتیجه څنګه شوه؟ څه یې وویلې؟
هغه یې هم ستاسو سره دغه کوله، ویلی چې ګلزان وهلی دی ګلزان، خو د ما هېڅ باور نه رسي. ګومان کوم چې دا هر څه د ما لپاره یوه دسیسه ده. دسیسه
یاره بالکل همداسې ده ملک صاحب، زموږ او ستاسو له هغه جنجال نه ټول ولایت خبر شوی ده. اوس غواړي چې موږ ته دام کېږدي. دام
همداسې ده مولوي صاحب، ټوله دسیسه ده، زه پوهېږم.
ملک صاحب حضرت خان چا دې در واخله چې سړیږي
ژوندی اوسه.
ملک صاحب اصغر خانه، ته اوس هم دې موضوع ته په ډېره عادي نظر ورګوري. حال دا چې ګزن ډېره یو خطرناک او ساري ناروغي ده.
بالکل همداسې ده. که دا ماشوم په رښتیا په ګزن اخته شوی وي، دا زمونږ او ساسو د سیمې ماشومانو لپاره لوی خطر دی چې باید زر تر زره یې غمه وخوړل شي.
ملک صاحب حضرت خانه، دې وړې خبرې نه لوی ډنډوره مه جوړوئ. دا وړه خبره ده، ماشوم دی ته به یې وکړه، وخت وروسته به ښه شي. تاسو نو ولې کوشش کوئ چې وړه خبره دومره لویه کیا؟
یاره ملک صاحب، زما د زړه خبره دې وکړه.
ملک صاحب حضرت خانه، که چیرې مونږ او تاسو د دې موضوع غم ونه کړو، خدای مکړه په لوی جنجال به واوړي. اهم د استاد دیقان زوی کولی شي چې د شاوخوا سیمې ټول ماشومان په ګزړ اخته کړي، بیا به د کلیوالو لاس او ستا ګریوان وي.
هو وایي که دښمن د ګیدړ وي، ته به د زمري ګمان ورته کوې. راځئ چې لاس سره ورکړو او زر تر زره د دې مشکل غم وخورو.
رښتیا
نو ستاسو نظر څه دی؟ زه باید څه وکړم؟
داسې به وکړو ملک صاحب چې له ډاکټر صاحب خالص سره په مشوره به حکومت خبر کړو چې زر تر زره د دې مشکل غم وخوري.
بالکل سمه خبر.
اوهو، دا خو د امید زنګ دی چې د څه لپاره به یې زنګ راوهلی وي. الو امیده، سلام.
زنګینه سلام، بې وخته خو به مې زنګ نه وي وهلی.
نه نه، دفتر کې هم څه خبره نه ده. خیرات خو به وي؟ ولې دې زنګ راوهلی دی؟
غوښتل مې چې د ملخیرو د کلي جلسې راپور درکړم.
هو رښتیا، ووایه څه مو وکړل؟
خبره خرابه ده وروره، ماشوم ګزن وهلی دی. اولو کې ملک اصغر خان نه منله، بالاخره زموږ او ستاسو مشرانو قانع کړ چې موږ او تاسو باید ژر تر ژره د دې مشکل غم وخورو، نور ماشومان په ګزن اخته نه شي.
ای خدای دې خیر کړي، دا خو ډیر بد کار شوی دی. خو ښه خبره داره چې ملک مو قانع کړی دی. اوس باید مونږ او تاسو ډاکټران را خبر کړو چې د ملک خیل او شاوخوا سیمې ته ډاکټران را ولیږي، تدابیر ونیسي څو چې زمونږ او ستاسو نور ماشومان خدای مکړه په دې مرض اخته نه شي.
اصل خبره هم دا ده، زمونږ ستاسو کلیوال ډیر سخت وېرېدلي دي.
هو بالکل، د ډار او ویرې خبره ده. خلک باید وویریږي، ځکه چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې له یو انسان نه بل ته ځي او د ټول عمر لپاره یې فلجوي.
همداسې ده سنګینه وروره.
ښه امید جانه، بیا به له نږدې نه سره خبرې وکړو. اوس مې د مور زنګ را روان دی، زه به له هغې سره خبرې وکړم چې څه وایي.
سمه ده، زه به تر هغې نه شیر زمان سره هم خبرې وکړم چې هغه څه وایي. نه پوهېږم چې خبر به وي او که نه.
بېخي سمه ده امید جانه،
د اوس لپاره د خدای په امان.
الله دې مل شه، چې مور به مې څه ته زنګ راوهلی وي. بله سلام علیکم مور جانې.
وعلیکم سلام.
وبخې مورې، ما له امید سره خبرې کولې ځکه ځان شو. ښه مور جانې، خیرات خو به وي؟
سکینه زویه، جز کوه ته راشه چې شبنم کلینیک ته بوزو. ګمان کوم چې وخت یې دی، الا نو ژر راشه.
سمه ده مور جانې، همدا اوس حرکت کوم. بیړه مه کوئ، زه دستي درځم.
سکینه زویه، موټر هم درسره راواخله او له لارې نه پلوشه هم درسره راپورته کړه، چې هغه هم راسره وي. ښه ده، یو زنګ ورته ووهه چې تر هغې ځان تیار کړي.
بیخی سمه ده مور جانې، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، زه دستي درځم. او هو، هر څه ته مو چې اړتیا وي هغه درسره آماده کړي.
سمه ده زویه، هر څه تیار دي، خالي پیسې هر څه شته، بس ته ځان راورسوه.
په سترګو دغه دی دستي. مورې شبنم خو به په تکلیف نه وي؟
نه نه، اوس ښه ده، خو چې ژر کلینیک ته ورشو دا به ښه وي.
ښه سمه ده مورې، دا دی زه هم در روان شوم.
قدرمنو اوریدونکو، د ډرامې پیل کې مې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د ګوزن د لمنځه وړلو په آسانو لارو چارو با خبرې وکړو. آیا تاسو پوهیږئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن دوه څاڅکي واکسین اړین او ضروری دی؟ که غواړئ چې خپل هیواد او سیمه له ګوزن نه پاک کړئ، نو خپلو کوچنیانو ته دوه څاڅکي واکسین هم ستاسو ماشومان له ګوزن څخه ساتي او هم مو په سیمه کې د ګوزن ویروس له منځه وړي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ